په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفر خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوه.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که طالب دی که حکومت دی، دوی د زبر نه راووري. تاسو په سترګو نه ویني تاسو راندې دنیا والو.
کناړ کې د وی بوري مور ارمان او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړي چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ور هواري کړي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. که تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرامونه هم اوریدل شي. خورازې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې. او ترکیه تر 213 شو ډیر هغه کډوال نیولی چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه. نن د زمری وما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولې دي، طالبانو د تور، شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازوالن کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان 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 طالبان طالبان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهرې مخکې په تیر یوه اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15مه په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 ساعته برمتي او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو، د جګړې د ډګر پر وضعیت، په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې چې په تیرو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
ده هوایی ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د نجراب ولسوالۍ د شهروانی بازار په سیمه کې ترسره شول، 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لاره د کب نیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکی رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 231 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړې دي. انقرې په 2018 کال کې له اروپایي ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنۍ چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انتونی بلینکن او اس جی شنکر پرون په نوي ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام یې د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت و، موږ ډیر وخت نه درلود. شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې. خدا ډیر تود هرکلی و. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوته نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوته نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا پروسه کال د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. هلته پر دې خبرونو سربیره د ورځې راپورونه او نور په زړه پورې مطالب هم موندلی شي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوس د پراخېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په همدې ورځ بیا طالبانو په چین کې له چینی چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو پخوا هم څو ځله چین ته سفر کړی دی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې. دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوس پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بل لور ته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوس ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو 9 کسیز هیئت ته د چهارشنبې په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسی جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر څنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګندې کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړی دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نه شي او وسلې راوانخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لوري د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بېلابېلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه.
ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د ده مرستیالی وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال څرګنده کړې ده. په همدې نوې ډیلي کې ښاغلی بلینکن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې که په افغانستان کې طالبان وغواړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبري آژانس د راپور په بنسټ چې ښاغلی بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سوله ییزې لارې حل شي، هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکرې میز ته د کښېناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د وروستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سوله ییزې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشران یې وړتیا پیدا کړي تر څو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته هم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو له وتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ، پراختیایي او امنیتي برخو کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هېواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د روانې جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شو ځوانانو ویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 22,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، اندا چې ځینې کورنۍ مجبوري شوي چې 15 ځایه کډي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول سوي و د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولي غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د دواړو اړخو ته په زوره واخلي، دا ستاسې حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دوو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دې ونیسي.
د خدای او د قران د پاره ک طالب دی ک حکومت دی دوی د زمر نه را واوري د هیڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولار د ته کمانډان نه دی ولار د ته ټول د عام ولس را ټول سوی دی موږ د خپل ولس په وینو باندې شړی جو تاس په فیسبوک کې ویني سپنساره په دقیق کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې خپل کین مات سوی دی اندارې پښکې پستور کې لګیدلې دي تاس په ستور کې نه ویني تاس وړاندې د دنیا والو د خدای او د قران دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډې وړندې چې ژاړي دا اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو څه مو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو وېشل اوس چې خپله ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قران روی دی دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سوي چې 15 ځای کډه وکړي. د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار اوسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزي حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی که دی چه دری زنانه دی او دو مردانه دی در زرنج رالی نجده در خلق ما بینسته یو زمون استوز خورکی در دیر پازاب در دیری چیغی وی مرزا فکر وکی چه در بجنگ زخمی سوی ده کلا چه بجور نجده سولو در یو زرنج دی سپنزری دی در یو زوان دی در وست نرسی در خورکی را تاکی در زرنج سر در خورکی در کشنی مریض ده اتا دردا چې پر لار روانه د مریض سوي ده په کور کې مریض سوي ده د جنگ د حالات سره وته دي د دوه نیم ساو درو ساو نارنه او په مخ کې چې نه وځي دي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه 15 نهمه او 14 حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي.
په کندهار کې مو د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په اړه واورېدل. اوس ورځو کونړ ته. هلته په جګړو کې د قرباني شوو کسانو کورنۍ هم له دولت او طالبانو غواړي چې اور بند وکړي.
دا دیرش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
گلبیبی هم په روانه جګړه کې کونډه شوی او د شپږو یتیمو ماشومانو پالنه ور په غاړه ده. وای
مې یاسمین دوه خاوند نه شهید شوی دی. ماته واړه ماشومان په شپږو ماشومان مېدي او سرپرست څوک مونږ شه څوک مالیا چیرې او یا سره نو وی واړه ماشومان چې مدرسه کې سره واچ مونږ روپي دي مزه کې مونږ خپل روپي غوړې ورڅګل ویل تر اول غوړې سره دا کول غوړې سرپرست هم څنګه به غیر دی ولنن جنگ ختم شنه نو سهره دراشه د مسلمان
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګري اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلنه عاطفه ده. هغې راته وویل تیر کال یې زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې یې ناروغه شوې ده.
په دې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکو، یوه ګلغوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شوله که مونږ په کور کې چا ته دسبې او شرم دی دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. په کې داسې زوی ورجو ده په همدې خاوره باندې، نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کې، دا جنګ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورځپاڼه وایي د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره یې په شمال کې دي. ډیرو نورو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو له افغانستانه د ترجمانانو د ایستلو په موضوع لیکنې خپرې کړي او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په ایستلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناټو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونې په یوه متفاوته موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نشي د افغان ښځو په قول لیکلي چې طالبان نه دي بدل شوي. طالبانو په نویمه لسیزه کې له وقته رسېدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پرېښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګاوه. د کنورسیشن خبرونې لیکلي چې طالبانو له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې دې ډلې نیولې د پخوا په شان بندیزونه پیل کړي دي. د خبرونې پر اساس افغان ښځې په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاوو اندېښمنې دي. خبرونې له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړي او هغو ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې خپله ایډیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقع پر سر وي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نیشنل پوست ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې. انتوني بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نښه نه ده. د پنیوی دیلی که لهندی چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینی لار خبری اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبری وکړي. ډیلی ستار ورځپاڼې هم د بلینکن څرګندونې راخیستې. ورځپاڼه وایي بلینکن د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلمونه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
په افغانستان کې ناامنیو د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونه هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل اورئ.
د افغانستان په لویدیځ هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 168 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند د 240 میگاواټ برېښنا په تولید سره د 633 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سخت جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګېږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی او د څلور څلوېښت نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه اووه پنځوس بندونه چې د دولس سوه میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړېږي، نه لکه او اته څلوېښت زره هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه وي او دوه سوه اتاویا میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پر سلما بند د هوانونو توغول ردوي او وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په شپږ کیلومتري کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کېږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې د حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال نه شپېته بلیونه متره مکعبه اوبه لري چې له ډلې یو دېرش سلنه یې مدیریت شوي او په راتلونکي پنځو کلونو کې به دغه مدیریت پنځوس سلنه ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تېرو دوو لسیزو کې له درې سوه زیات د اوبو بندونه د لس اشاره شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت په نهه ویشت ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډېره برخه اوبه اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالات څومره کولی شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنایي چارو کې په متي الله خروټی،
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان پنځلس کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسله او قوو، د افغانستان د ولس توجه ونه شي، زه په اطمینان کامل تاسوتایم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په څوارلسو بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو عروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم ده ایران اروند یا راپور راخلو. ده ایران ده سنیان یا و مشر ویلی واقعتون تا نپام درنه ده ورسته و مظاهره و سبب شوی. ده مولوی عبدالحمید پا ورت وقت که تم خودلی چه نوی ولس مشر با ده دویستون زیور حواری کری.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوی عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوی عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنی آنلاین ویب پاڼې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوی عبدالحمید زیاتوي هیله شته خو که چېرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پرېکړه وکړي نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوی عبدالحمید او د سیستان بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په وروستیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوی عبدالحمید خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیزه شکایت کوي. په دې سیمه کې له دوو اونیو راپه دېخوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له څو ورځو راپدې خوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکي مخاطب کړل او ویل چې دښمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمیدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیجي هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډیر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې په لسګونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. دی زیاتوي چې د ایراني کردانو او بلوڅانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي خو دولت د هغوی په کیسه کې نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري. نو نور لیشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشرۍ ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس 8:30 بجې شوې. لنډ خبرونه واورئ. نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي خو په هغو سیمو کې چې پخوا طالبانو په لاس کې وي یا یې په تازه جګړو کې نیولی دي د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 200 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیې د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پاتې د ازادي راډیو .com زموږ پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه، دغه راز ویډیوګانې او انځورونه په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو، بشری حقونه او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یوه بله کورنۍ موضوع را اخلو. له شاوخوا 12 ورځو ځان وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول وړمه ورځ پرانیسته. په عین وخت کې د کندهار د ګمرک رئیس وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیونه افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي. بلخوا د کندهار سوداګرۍ چارو مسولین او دغه سوداګر وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سه شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمن لار د سوداګرو پر مخ پرانیستی او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا 11 موټرونو ته اجازه ورکړې چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل سي. د ښاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره یې مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو ورخیز ډول بدون دینه د افغانستان لار سره مانګي وو کې موټر ته اجازه ورکړ ایولس موټر د افغانستان اړخ ته راوړتلې وي. موږ د دې خبر په اوریدو سره خپل تدابیر ورته ونیول. د سپین بولدک کندار پلار موږ یو دایمي چک پوسټ لرو، د ارغسان سیمه کې یو چک پوسټ هم دی، دامان په سیمه کې لرو دوه مو نوي انتخابي چک پوسټونه واچول سي. هغه به سیار یا موبایلایز وي، یعنی هغه به د ورځې جریان کې مختلفو ساحو کې چک پوسټ راچي وي تر څو د عوایدو له فرار مخه ونیسي. هغه موټر سي دولت ته عواید نه ورکوي او تختي هغه به رانیسي او ګمرک ته به راوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په افسر ډول 50 میلیون افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په افسر ډول د ورځې 50 میلیونه عواید لرل، له کومې ورځې نه چې ګمرک څو خود سوی ده د عواید متاسفانه موږ نه لرو، خو موږ توقع داده چې که هلته حالت بیرته ښه سي او اوس هم کوم موټر راځي هغه موږ ګمرک ته راول او بیرته موږ عواید ښه سي ورسره.
د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چارې په غاړه واخیستې او د خپلو کسانو په ګمارلو یې د محصول اخیستل پیل کړه. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران